سن کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نړیوال ټولنې ژمنه کړې پراتلونکو څلورو کلونو کې افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا مو د سر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکو دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وایي چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور بند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروایی د افغانستان د روشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کانفرنس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیوال ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دوه ورځني کانفرنس جوړونکو ته وویل په دې کانفرنس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کانفرنس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. جزئیات پم دې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان د وزروشل کانفرنس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد رښتونې مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان د وزروشل کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استاجو په ګډون دو ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارن باور د سیشمې پروژو ویل غواړي پوشي پراتلونکو ورځو کې بل افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وزي او افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشمې پروژو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستانه وزي. ناټو خبرداري ورکړي چې ممکن دا ائتلاف له افغانستانه په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیا پرې کړي. د انګلستان څلور واړو هیوادونو د سیشن بی پورز موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولای سي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاتلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن بی پورز له لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري کړای شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند یا د هیواد څخه تاګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا وایروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دوه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د ډسمبر 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقوقو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2018 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزی په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون ایغور وګړي نیولې دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریځه لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناری د دغو مرستو اعلان پرون داسې وکړ:
12 بلین USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي، 15 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر بعد د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې دوه ورځنی کانفرنس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کانفرنس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کې دوه ورسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
نوې همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ وارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کانفرنس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کانفرنس کې شپږ پېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تامین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمی چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکی ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال ګلامیز شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودنو تلفات زیات شوه دی. نن سهار د تاتامر سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو بجل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار انفجار د بامیان د جای بود چې ډیره بیروبار دی او خلک زیات دی.
تاسو چې له خلکو سره خبرې وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا اول وار دی چې دغسې لویه چاودنه کېږي، هغه هم د بامیانو په ښار کې چې ډېر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و این در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا جرایدار بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و این بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا رویداد اتفاق افتاده یا روی داده جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد هم اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من گلامیس شریفی و در ازادی راوی خبریال بامیانو چه حالتی در پرون در بامی چاودون و پر بندی مکت وروستی جزئیات راکړل. د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 50 ته. دغه خبره د عامې روغتیا رئیس ازادي راډیو ته کړې ده. ویره شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلی او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
ازادی رادیو ته غوږیست. ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 60 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن د نومبر په 15مه پیل شوی او د دسمبر 13مه دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه اواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف مو از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شموله وي. افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي،
باید د ستوردایشانه به معامله بگیرد.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15مه سره برابر ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنۍ کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13مه به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ژنیو د کنفرانس په 2مه ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت دیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد په وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دي. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادي سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپل خبرو پر مهال ویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شامل وي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډیر ښه شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیونه نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خنډونه شته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او
کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعالې په غږ پیل شوی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوسرے ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونه یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوس کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلاندم وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول، او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو یعنی کورنۍ پیدا شي چې هغه وروڼه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کیږي، دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لیورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سناڅه خواله راغلی، خود دی پواینا ستونز لاشته.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نور سپاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خو یغنی ورسته خزي خوري، یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل کیږي، یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور جنې چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي، خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي. مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست د ولایتي شورا استازي نادبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه خوالی راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بیلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بیلګې دغه ده چې په غنې بدل بوندې، او ښځه بې ته بې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه، نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنې کړې وې، هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینه کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږی است. اوس هم د ښځو د حقونو لیوې فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم و، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له آغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړې.
بله، د جنیوا کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولی چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 40 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارې کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري، دا موږ یوازې نه شو حسابولی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیزه ډیر لاس راوړي نه لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیز چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشر د لاس په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادی پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو لویستاژینوال کې، باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږدمهاله، چې هغه ښځې خود کفا شي او دوی پخپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي او خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د سلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه کوي. خو دته وایم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی د پځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بیکاره په کورو کې ناستې، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوی. او هغه په کلیو باندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د خزو د حقونو فعال چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګاستند. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاد سیمه کې د اوربند موضوع یاد کړې او ټینګار کړی چې د اوربند باید عملی شي. ملالی بشیر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبه په ورځ د نومبر په 24مه نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوري پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د سولساتو روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرهباغ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په 9مه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي.
ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او آذربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د آذربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروایی د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحات او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیرشمې پر ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه پنکه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبري پروګرام دوی منیمای پیلو څو راپورونه لرو. ورسته به د ازادي اوریدونکو نیز پروګرام هم خبر کو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لفري بازاهر اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یو مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لمړۍ کرښو بدل شوی دی. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نشه شوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. دایښ وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شمې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیا ملسیزي کې د پخوانی شوروي لخوا د بریدونو هدف سو او هم په نوی ملسیزي کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد وو او بل اخره د 2000 لومړي کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نشه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزی پلاوي او د طالبانو استاذ لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژروتلو اندېښنې هم رامنځته شوی دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالی همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسیږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. رسپانې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یې پراخیدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالي توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي کې وضعیت لا خراب سي او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسم ورزو ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکو د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسولین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوخه پروژې پلې کړې دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لګل.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکو دی. د دولس ورځې د خپل کلی د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یو جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی خو پر دې دیوال له شوي کار خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې وا او باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور لپاره 400 افغانۍ ماشو مګر دلته 2-300 افغانۍ ورکولې. همدارنګ په دغه دیوال کې د کمی تیګه په پروفیسر کې لیکل شوی و دوی په کې د خور تیګه واچوله. له دې خاطر چې دا ورته ازانه تمامېدله همدارنګ سیمټ هم په کم استعمالول شګه هم هغه معیاري نه ول کڅنګ چې په پروفیسر کې دوی لیکل شوی و. دیوال و جوړ شو خو فکر نه کوم کدا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار بل وسیدونکو حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغیز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کیږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزوري مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کیږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کیږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډیر اړتیا ورته نه لیدل کیږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نسو د بیا رغونې چارې پکې پر مخ وړل کیږي خو بره د مدیریت دلته چارې داسې خلکو ته پلاس ورکړل شوی دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 1400 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوي چې په 168 پروژو یې عملاً کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقرا پروګرام له لارې په 1400 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل تا محمد هیله مند د یاد پروګرام له لارې په پلی شوو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخب ولسی شوراګانو له لوري او په خوخه پلی کیږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اورزګان کې لاسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالی او جګړو زپلو بزګرانو سره کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلی.
د غنمو د اصلاحو تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ نن د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې فایل شو. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یادې اصلاحي تخمه او د غراز د کیمیاوي سرې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کومک د وچکالی زپلو او جګړو زپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالۍ پورې به ورسوي.
چلدی جمله څخه 15,000 کسان د کرنی وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د ان سی سی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنی ریاست لخوا تخمونه دي کې 200 درونی وټانه کیږي او د اف او د خوا مربوطه تخمونو کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راډیو ته ویل چې یاد کومک ځکه بزګرانو سره کوي د خبرې چې په دغه ولایت کې رواني جګړې تر هر څه زیات زراعت ته زیان رسولی دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي تخمونو په اړه لارښوونې هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سایګاډ نه کو کله چې نتیجه ولیدله سخت کال په راتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسیس کو او بیا یې غونډیانو ته په اختیار کې ورکو، ځکه اسلاسي تخمونه د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاوم وي، د کمیت او کیفیت له نظره لوړ وي، ښه حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې تېر کلونه اسلاسي تخمونه نه و نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم و. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دې مرتد د دې ډېر غټ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي ښه تخمونه دي. تاسې د دغه سکار واخې ګونې خدای د یوونه کې د اقتصاد قوي سي او اصول اضافه سي د غنم سږ کال پر درې میسا ودرېدل د اکثر غنم تخمونه دغه و د جړې مراجع وکي دا یو قسم بل مراجع وکي دا تورېدل.
دا ته مډیر انتظار چا درلود نو خو دا دي کرنګ مو وبې کرو یال ته ډوډې سي ډیر خوشاله دي نشو دا ډیر کومک وکړ وطن خو زپل دي نشو کومک وکړ دي شو.
دا یادونه ورده چې فکر وڅو کلونه کې دا لمړی زلدی چ په روزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د اسدی وریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغي په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي وریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستې دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سبې زمين ورکړي. دا چې دغه موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت اوس نو خپل ست دروازې ته ودرېدې یا عاملین پیدا کیا پلتن اوسه چې مې دغه موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. په اول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سي جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول داغه منوالو ته او ټول خبريالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکراریږي، په خبريالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبريالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوتو کې چې واقعا چې خبريالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد زید زابن مرکز غلیزو د کلی د پیغام تیز الیاس سعید یز د زولایم غنی نغیریدون کیدی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالی د کریه سخت تاسو د ستکړی پیغام تر ژوند مزه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اسم د زړه تسلی ټوله کورنی او د ازادي راډیو همکارانو توایم سخت خپه او خوښینه.
السلام علیکم، محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده به څلوېښتو کسو سرپرستی او ډوډۍ پیدا کول، نو موږ ته دوه نه زور را کړی لکه د خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې، او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا صحنه راغله او دا دای څپېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې، نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی، نو نور مو وخت نه شم، د الله په امان په خفای وسلام.
السلام علیکم، د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالی. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبر یارو، موږ په باندې دې سخت خپه یو او سخت خواشینی نه حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي دا مسئولیت دی تاسو په غاړه ده، نور د خدای په امان.
زه شمسلام د هلمند ولایت ته سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري، پرون چې مې بندي ووژل شو هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټولو خلکو ته خبرونه ورکول، دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دغه باندې جنګونه دي، پام راډیو کې به نشر کول، یا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلام مې ژوند د هلمند ولایت شو په لشکر ځا ولایت کې وچې ژم نړۍ ته دې ما دې پاره کوي چې دفتر ته په بس کې لکلې، یعنی دوه غریب کار شو او په خپل وظیفه کې عزتمن سړی وو، کارګر سړی وو. مې ژله مدار درې زموږ ته خچله دغه تکسار ته یا د مخکنی والی سره یا د دعوت والی سره پښتنه و دا څنګه درو درز وسو چې نه دا د چې دما واس خور.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیل بیل ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدل دي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید په کار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې وخت یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاسته ګریوان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ ترې زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته. کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټیم په پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ویل شو زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغسې جوړ شي باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم. د هلمند عدالت څخه زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې سوې دي. نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي. که نه تړل کېږي د کورونا د وجې څخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرز افغانستان نو ورک شوی وو. خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا ژون وکړه ریشي دا حکومت ته ووایي دغه ما اواد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه غوړې شوروان ایڅکه دا مرز یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوله. بالخصوص تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده. جدا همدا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زردل خانم د لغمه ولایت د لسو ولسوالۍ ته خدمات در سم ته راځي. ازادي ته لغمه ولایت ته د معرفت ریاستنه مې دا غوښتنه ده چې لغمه ولایت ته لسو ولسوالۍ کې د داګانو نه بره د ساجل او پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه او هلته پخوا د کرزي څخه وخت کې د سټانو د بعد ما خلنا بعد في بحثو في الفرش ده تقول انت ما جيت ترى كله و كده ده استعمل لسه ده طرف لسه ده في استك استنيات درس استنيات درس و ده درس ختم شو مو غوار في ده دي له كانوا له بارم ده في ذل كله له بارا يو كنجون ده يو بارا دول ده يو لسبال ده يو دنيا ده يو فور لسبال ده ده في ذل كله ده وزاره ماري من قايل ده يا كتب معي بالأمان أنه قائد وكتب مكتب كده
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلان د هلمند ولایت څخه د فراری کني ولیده دغه د هلمند د شهیدان عاملین ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکوستوي او د ډیر ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوی بیا دا پروش کالم ماشونه هم دا چې وسوځه سره سرش کړ بیا دغه بیا نه راکوي بیا په نوي کال کې درکو بیا نه راکوي بس دغه کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی میمن مې شوی تاسو نمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم ګل احمد کریم د کندهار شهر څخه. وروره څنګه مداغه ده دا د افغاني ټیم شرکت دی دا به څه کوم ډول سوري په کندهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کلی دی وروره خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډیر بیا په څنګه کې کچیر درته وامه په څل کې نه پیسې دا افغاني ټیم شرکت دی اس خدمات نه لري به کوم زور دی وروره نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت چې لږ خو باید دا شرکت څنګه د خپل مې شرکت مزول څه دا اوس نه چې تاسو کله کې دای څه دا شرکت په پاجتونه ځات کې ځکه چې مو شاسې ځات په څنډه کې په لوړې کې کار نه کوي په شاسې کار نه کوي په اوسه کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مر صح یا مر به څه خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو به نشئ وې د پیغام نه شې دوه په هیله ده. خدای پامن. السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا تړل کې تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی نن هم کړی دا شان کړی دا بغرا وس پاک تړل ده وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاک تړل ده موږ وس څوک غنم کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خدای په امان.
سلامونه احترامه بدری کوچه یم هغه د نورو ولایت نه موږ دغه یو د حکومت له خوانه موږ د بدرونو له شیخ وز موږ تاسو د ملګری لپاره څنګه د ارګونو ملګری مرز کې یم سره د مرسته ونه کړم کله زموږ د ټول شهرو د ورسې جو سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو سیلونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا را خوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زر حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې بده د موږ په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونه په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي، د دې همکاري څخه مننه کوم. او تاسو څخه مننه، او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.